د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې بوريوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کله وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه نجيب عامر دی او راځي چې وورو چې په دې خبرونه کې نجيب عامر لچا سره خبرې کړي یا د چا پر شاعري باندې ژغېدلې دي. نو د هم تاسو او د هم د مشال رادیو ځانګړي او خوندور خبرونه شپېلې.
شپېلې اونیزا ادبي خبرونه نجيب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجيب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق يرغل سره خبرې کوو. يرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلي اوسیدونکو د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولسته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپل شاعري خپروي. یرغل وای چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته. چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته. وطن د مړې پر رقم دی، پکې سا نشته. مانا اکثر پکې ورکی وي د پخو چپلکې. مانا اکثر پکې ورکی وي د پخو چپلکې. دا چا ویل چې د جماعت تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. دا وخت حاکم صحیح لګیا دی چې جړه نشته. پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ. پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ. چې جنتونو کې جګړه نشته، خکنزا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. چې اجازه پکې د خزو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پناه يرغله. که د دنیا لسترګو مونږ یو پناه يرغله. دا خو نه ده د منلو چې الله نشته. چه موسیقی نشتا، سندره او گدا نشتا. وطن د مړی پر رقم ده، پکې سا نشتا. د دې شیرونو لیکونکې او ځوان فرهنګي انور الحق يرغل را سره د واتس اپ په لیک کمل غره شو. يرغل سیب ستړي ماشه.
مننه. خیر وسې عامر صاحب. سلامونه تا ته د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان مریدونکو ته. خدای پاک دې تاسو خلری خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه چې موږ بلنه مو منله. تاسو د خپل قیمتي ژوند سو شپې زموږ په نام کړلې. ډیره مننه. کور مو ودان.
خوشاله اوسه. ډیره مننه. زم خوښ یم.
ډیره مننه. يرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څنګه کې کار کړی دی او خډیر کار مو کړی دی، کوم یو مو د خوښي ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسئ. په لومړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور همداسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله او عملاً اخته و پکې کار کاوه. زمونږ په کور کې مجلې لیکل کېدې، کمپوز کېدې، ډیزاین کېدې، او بیا له دې ځایه تلې کوز وطن کې چاپېدې او بیا بېرته دلته راتلې خپرېدې. نو ما به دغه کوم مطالب او دغه کوم مواد چې به دې مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لوري، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو له همدې وجه زما مخه له دواړو برخو سره، ژورنالیزم او ادبیات چې تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغسې زما اړیکه وشوه او تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کوم یو دې د خوښې وړ دي یا کوم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب دی لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کوم یو خوښ دی که نه، یعنی کوم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلی دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څنګه غواړئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی، هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بلې، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کومه د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره وي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره وي که نه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړې ده، بیا همدلته ریپورٹ لیکل هم شروع کړی دی، دا د اونیزو ناس ریپورٹونه عملاً دوی به ور سره شاعریم کوي. او هغه خو سره بیل دی په اصطلاح، هغه لارې تقریبا سره بیل دی. مخکې دې یاد کړه چې ادبیات خو داسې دي چې هغه کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا داسې دی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دي، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغه حقیقتو پسې به ګرځي په ساده ولسي ژبه به بیا وړاندې کوي که نه. نو هغې کې بیا خیال او هنر او دا مسایل داسې ډېر نه ځای کېږي. خو هغه د تړاو هغه ما په دې وویلې چې د شاعر هم ډېره مخه د رسنیو سره وي او د ژورنالیست هم ډېره مخه رسنیو سره وي. او دلیل هم دا دی که نه موږ تاسې ګورو ته خپل هم شاعر یې عامر صاحب، او دغه د ژورنالیست هم دی رسنیو معتبره رسنۍ کې کار کوي که نه. دا ډول زموږ ستاسې ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغسې ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي. نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره مې. او تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلی یاسته، نو بیا راته دا وایي چې تاسو په رادیو او ټلویزیون کې ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زنګ مشرور انجینر فضل هادی فضل یار هغه وخت مینې مجلې کتون کې ډلې غړی، او ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینه مجله به ما وغه ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې. له هغې وروسته بیا هغه زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. دغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپله زما کور هم ما ته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان وو، هماغه وخت عملا فعال په رسنیو کې. نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پیل و، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما وه، ویرغان صاحب وه ډېر کار پکې منکا، او زمونږ انجینر صاحب چې هغه لږ نور مصروفیتونه یې لاره دا برخه موږ پر مخ بیوله بیا د همدې نړۍ له وجې دلته یو ختیځ په سطحه داسې په هغې وخت کې لویه رسنۍ چې وه شرق راډیو تلویزیون و نو دوی د شایق په نامه یوه اونیزه لرله هغې کې به زما مطالب او شعرونه خپرېدل بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتم هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په اونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي ته ولې نه راځې راډیو تلویزیون ته نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زم غواړم چې راشم که نه نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدون دې مسایلو ته چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی که نه هغه په اول هرې هغه سړی باوري و غالب صاحب د خدای وبخي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم مازدیګرنۍ خپرونه وه وی چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه که وی چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه شی کوي نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه بیا به خبرې وکړو دلته چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شومه تلویزیون سره هم شومه په لومړیو کې ادبي خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شومه بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته هم بیا سره هغه شو نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره ده ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون او هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ وخته و پکې دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به م ورسره کوم
صحیح مننه او که په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې زه درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نوو ادبانو یا د معاصرو ادیبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دی راډیو ګانې دي یا تلویزیون دي دوی ورنه تاسو څنګه بوله
وخنه ونډه لري ځکه چې رسنۍ نه دغه اوس داسې خلک به وي چې مثلا صاحب فیسبوک پاڼه ما ولید داسې خلک وو چې په اول ځل یې زما عکس او شعر ولیدل او ولوستل یا ډېر لر و بر افغانان دي دغه اوس به ستا د خپرونې له برکته یا ستاسې د مایک به زما غږ اوري زما له نوم سره به اشنا کېږي زما د خبرو سره زما د کار سره زما د شعرونو سره به اشنا کېږي تقریبا که درته ووایم اتیا سلنه برخه لري اوس موږ ډېر ښه شاعران لرو په لرو پرتو سیمو کې ډېر ښه شعرونه لیکي خو دا چې رسنیو ته لاسرسی نه لري نه ته پېژنې نه بل څوک پېژنې هغه موږ ورسره داسې یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا پسې ښار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي نو رسنۍ خو ډېره زیاته ونډه لري په دې برخه کې رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار یې مور یې دغسې یو 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 رول لري رسنۍ
صحیح ډیره مننه انور الحق یارغل صاحب را سره اوسه
چلو
دا مشال رادیو د تاسې ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نوې کته سو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړي نو راتلې شي د مشال رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پوسټ شویل ته کمنټ کولای شي زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شویل ته ملګرو کمنټونه پری خیم دي ک نور ملګری مرتل غواړي نو راتلې شي غو زمون خبرونه د مشال رادیو پر ویب پاڼه باندې اوریدل شي او د موبایل اپ لاره هم مونږ اوریدل شي يرغل سي تاسو نو به یو شعر واورو د خبرونه په دې برخه کې ک تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپل شاعري ډیر په خوږه انداز کې خبروي اوریدونکو خو تاسو نشئ لیدې خو تاسو په ویډیو بڑا باندې خبروي خو دلته بس تاسو غږ واوري او شعر به مووري
مننه په دواړو سترګو هم زه یو غزل درته وایم ډیر نوې هم نه ده خو دې یو کې تاسو تاسو د اوریدونکو خوښ شي
خوان به وکړي
هغه د سده چې کانې یې لوی غر در نه جوړیږي
ها ها
یا پختونه خلخ کر در نه جوړیږي
ډیر
ته خو خيار ماشوم مو وجنی ورته وای کرا لوی شي نو خطر در نه جوړیږي
ها ها ډیر
په محفل کې چې زخ کلی ته ډیر ګورم نو ملګری وای شر در نه جوړیږي
ډیر
او د مکتب زړی او خامې ودانۍ ته، د مکتب زړی او خامې ودانۍ ته چیرې ورشې سره زر در نه جوړیږي.
ډیر ښه.
او یا د کونډې یو مزدورې ښځې زویا، یا د کونډې یو مزدورې ښځې زویا، که خواري وکړې رهبر در نه جوړیږي.
ډیر ښایسته.
او ښکلیا ما ته به په مینه نه راګورې، ښکلیا ما ته به په مینه نه راګورې، بیا زما د زړګي سر در نه
جوړیږي. ډیر ښایسته.
مننه. او ویرغله د ملا سړی بچی، ویرغله د ملا سړی بچی، مایکدی تزیلو فردر نه جوړیږي.
ډیر ښه. ډیر ښایسته غزل.
مایکدی تزیلو فردر نه جوړیږي. مننه.
ډیر. یرغل صاحب انور الحق یرغل چې خپل ښایسته غزلې په خپل خوږ انداز کې تاسو ته وړاندې کړ، د هغوی یو بل غزل زما سره په لاس کې دی. او هغه وایي چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي، چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي، غواړم خوله مې دې په دې شاتو خوږه شي. د مظلومو لهډونو جوړه شوی، د مظلومو لهډونو جوړه شوی، را چپه د خانانو دا بنگله شي. چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، نو ښکلا یې سبایي ته یو په دوه شي. محبت په سره تنور کې زندگی ده، محبت په سره تنور کې زندگی ده، د سړی په کې بدله قواره شي. زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی په کتابونو خایسته شي. مسلمان چې ته خخشې پکې والې، مسلمان چې ته خخشې پکې والې، ل اغزیو ډکه هاغه هدیره شي. چې جانان دغه کېونی سي ارغله، چې جانان دغه کېونی سي ارغله، نو سړی له په ژوند کې لګدما شي. یرغل صاحب چې په ننګرهار کې و، نو په ادبي بهیرونو کې به دمه کېده، د هغوی سره به ناسته پاسته کوله، نو د کومو ادبي بهیرونو سره مو راشه درشه لرله، د کومو غړی وې؟
عامر صاحب تقریبا داسې دیارلس څوارلس کالو پخوانۍ خبره ده، همدومره وخت کېږي چې زما د ادبیاتو ژورنالیزم سره اړی کم شوی ده. نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و، د ننګرهار ادبی بهیر په نامه باندې دلته یو ادبی بهیر و چې د ډیری لیکوال شاعران او ژورنالیستان به ورته راتله. دا څه وخت به د دوشنبه په ماسپخین پیلېده، د دوو بجو شاوخوا او ماښام ځانو سره به پای ته رسېده، بیا جمعې جمعګي شو. نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله، استاد صمیم به راتله، استاد ابراهیم امکار به راته، استاد ازمون استاد به راته، دغسې نور د همدغه د ختیځ زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا به راتله، نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته. نو زه ډېر کوچنی وم، دلته به زه راتلم. بیا قرار قرار ما تقریبا همد خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړه، له هغو سره زما د همدې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه. بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو تر منځ اختلافات پکې را پیدا شو، له بده بخته هغه بهیر پای ته ورسېد، ړنګ شو. بیا د مشرانو د اختلافاتو د وجې چې دا بهیر پای ته ورسېد، بیا مونږ کېنستو، مونږ ځوانان کېنستو، ارشاد رغان صاحب و، زه وم، خالد سنگر و، دغسې نور ځوانان ملګري و. مونږ وی چې مشرانو د ستونزو د وجې یا د هغوی د اختلافاتو د وجې دا شیړنګ شو، راځئ مونږ ځوانان ولې یو بهیر را پیل نه کړو. بیخي دا جرأت هم کوو چې مشرانو ته وایو مونږ خپله را پیلوو، که خپله کوم مشر راته نو هغه به راځي، دا احترام به کوو، قدر به کوو. نو بیا جلال کوټ ادبي خوځښت مونږ رامنځته کړو، جلال کوٹ ادبی خوځښت روانو. نو بیا سمیم صاحب باور تراته، ځینې نور دسې مخلص مشران باور تراته، بیا ځینې استادانو دښمنی واخیسته مونږ سره، بیخي وی چې دوی ولې دسې کار وکړ. نو بیا ځینې هغه په ساده سلاب ووایم تخریب شروع شو، بیا تر څنګ هغه ختیځ ادبي بهیر پرانیسته، د هغو ځینو مشرانو لاسو په کې، بیا چې ختیځ ادبي بهیر پرانیسته، بیا استاد سمیم او یو شمېر ملګرو په مشوره وی چې مثلا د جمعې ورځ تاسې ناستې کوئ، غونډې کوئ، ختیځ ادبي بهیر هم کوي، نو داسې کار وکړئ، تاسې خیر دی. زما تاسې نه دا هیله ده او تاسې کې زه دا حوصله ګورم چې تاسې زما خبره ومنئ، یو دا وخت بدل کوي چې هغه رانشي، ټکر رانشي. نو بیا بیخي مونږ ورسره حتی دا ومنله چې په اونۍ کې چې یو ځای کې یو بهیر وي، اړتیا نشته چې بل ځای کې یو بهیر رامنځته شي. مونږ دا خپلې ناستې میاشتې نه یې کړې، بیا به هم د میاشتې لوی لوی ناستې کولې، په کتابونو به مخکتنې را جوړولې، او دغسې نور لیکوال او حقدار خلک به مستایل منځغونډې به هم ورته را جوړولې. نو هم همدغسې دغه ملګري چې سره خواره واره شو، څوک یو هېواد څوک بل هېواد ته لاړ، نو زمونږ ناستې هغه شوې. بیا هغه شو ختیځ ادبي بهیرو، خیال ادبي بهیرو، دغسې نور ادبي بهیرونه وو چې دا د تر ډیره پورې زمونږ ورسره اړیکې وې، ناسې پاسې وې، ورتګونه وو، مشاعرې وې. نو دا کیسه دا تروسم هلته روانه ده، خدای دې روانه لري.
صحیح تاثیر ته وایي یرغل صاحب چې کله هم داسې اختلافات رامنځته کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي، نو دا خو یو ښه کار د پاره یو رقم اختلاف ته کنه، خو ګټه خو لري کنه تاوان لري د کار.
زه وایم عامر صاحب ښه ده چې بهیرونه ډیر شي، خو زه وایم که داسې په فاصله کې ډیر شي، مثلا یو شاعر دی د یوې ولسوالۍ نه ښار ته نه شي راتلی، کابل ته نږدې یو بهیر او هغه شاعران ورشي، دا ډېر ښه هغه د فیصله یو پونتون او مکتب غوندې حیثیت لري. دا ادبي بهیرونه مونږ او تاسې او دا مشران اکثر هم د بهیرونو روزلي دي، خو خبره داسې ده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړېدل په ډېر یو وړوکي ښار کې، دا بیا دلته د لیکوالو ترمنځ، د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي، دا بیا دوی د یو بل ټولو انرژي د یو بل په تخریب کې تېروي، د یو بل پښې وهي. نو زما په نظر کې مثلا په جلال آباد ښار کې یو بهیر یو وخت وي، او دا تالار ټول ډکي د ملګرو نه، دا به خوند وکړي، او که دوه یو ځای کې ناست وي، دوه بل ځای کې ناست وي، دوه بل ځای کې، او یو بل په خپل شعرونه وروري، دا به خیر. زه نه پوهېږم قضاوت تاسو سره، خو زه وایم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شاعران دا تالار ډکي، او هر اونۍ دغسې غونډه، یو بیلابیل نظریات، بیلابیل خبرې، دا به زه وایم زما ادب لپاره به ښه، د شعر لپاره، د کیسې لپاره، د نثر لپاره.
صحیح. او په دې ادبي بهیرونو کې چې کله نوي ځوانان راځي، شعر لیکي یا نثر لیکي، څومره د پرمختګ چانسونه دوی ترلاسه کوي؟ دوی خو تاسې مخکې اشاره وکړه چې ځینې به خایله کلی نه راغلي، ولسوالۍ نه راغلي، بیا چې ښار ته راشي هغه دیبان او هغه شاعران هلته ویني چې رسنیو کې نوم اورېدلی وي، یا د هغوی شعرونه یا نثرونه یې په ورځپاڼو کې لوستي وي، دلته مخامخ ورته کښېني، بیا د هغوی هغه خبرې اوري، هلته بیا نور بحثونه کېږي، کره کتنې کېږي. نو دغه ادبي بهیرونه د نوو استعدادونو په روزلو کې څومره رول لري؟
ډېره مهمه پوښتنه ده عامر صاحب. ادبي بهیرونه لا لکه ما چې تا ته په خپلو لومړیو خبرو کې مې یاده کړه، ما له یو شمېر استادانو نه د ادبي بهیرونو په سټیجونو باندې اورېدلی دي چې دا موږ چې کوم مسایل په ادبي بهیرونو کې زده کړي دي، دا موږ په پوهنتونو په ښوونځیو کې نه دي زده کړي، ځکه هلته تیوریانې دي درته هغه کېږي بیانېږي، داسې ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي، دلچسپي ور سره سړی نه ښایي. او په بهیرونو کې عملاً که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبي بهیري او د خوږیاڼو نه ورته راځي یا لرې بلې لرې سیمې نه راځي، نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري، مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره، بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي، استادان خپل نظریات ورته، هلته ژورنالیستان وي، هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري، نو دنه یو ښه ویان جوړېږي. بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي، بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي، بیا د ریپورټ برخې ته ورځي، مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي، بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي، د ده هغه کمې تېروتنې چې کمې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي، که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حلارې مورخي استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا هلته په شعر باندې کره کتنې سره آشنا کېږي، په اصطلاح په شعر پوهېږي، د استادانو خبرې اوري. مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو پوهنتون سره مخ کېږي او هلته عملي کار دی ټول، نو استعدادونه پکې ډېر غوړېږي ډېر زیات. دغه نن چې کوم لویان موږ ګورو، موږ او تاسې شاهدان یو، دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي.
بالکل، همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي، او تاسو ته کومې غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورټ لیکلو کې یا په نورو کې، نو هغه تاسو ته اصلاح کوي. او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي، کره کتنه هم کېږي، دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي. او یرغل صاحب، د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي، ګزارش یو څوک لیکي، خو دا بیا یعنی پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چاپ کېږي یا په کومه بله بڼه باندې، د دې د خوندي کولو دغه وی هلته انتظامات وي؟
دا خو ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب. زما په نظر، ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت، یعنی زه ډېر وخت ریپورټر پاتې شوی، ما ریپورټونه لیکلي دي، دغه اوس هم په ډېرو سیټونو کې شته دی، ځینې ملګري ځان سره ساتیم، خپل ریپورټونه کمالي کلي که نورو لیکلي شته دی، ځینې به ما سره وي. دا هڅه عملا استاد بغنامه دابد را کړم، د فیصله کړم، د افغان ادبي بهیر ریپورټرو هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي. یعنی که زه درته ووایم چې ما د عادل صاحب ریپورټونه ولوست، عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه، هلته چې ما ولوست بیا مې دلته عملا ولیکل، نو د عادل صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه. بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو، هغې ما ډېره زده کړه وکړه، کاغذ په ادبیاتو برخه کې، د شعر برخه وه، د نثر برخه وه، یا نور مسایل و نظریات و بیلابیل د ژوند نورې برخې وې. نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي، حداقل که د نورو ریپورټرانو نه وي، هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ورسپارل کېږي، اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي او یو وخت چاپ کړي، نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو تډیره ګټوره تمامیږي او پکاریږي.
بالکل، همداسې دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی. یرغل صاحب، څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو گزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدای شي؟ مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې، هلته پسرلی صاحب ژوندی و، استاد رفیع هلته و، مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله، امان الله ساهو، کلیوال خټک، داسې ډېر ملګري و، کاروان صاحب و، ملګری به راتلل، د نورو سیمونه به شاعران راغله، زمه که اوس هغه وخت کې کیمرا وی او د غار څخه خوند شي د کیمرې په بڼه باندې یا د سبت وسایل خو که د پټه باندې دار کټ شي نو دا به یو خار شیف زمونږه اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمرا م دا د ریکارډینګ سہولتونه لا نو راسانه شوی دي نو په دغه بهیرونو کې د کوم باسونه چې کیږي د خوند کول لپاره مونږ څومره ګټه غستې شو د کیمرې نو د مایکروفون نه
دا ډیره مهمه موضوع ده عامر صاحب کا د افغان ادبی بهیر خبره دی وکړه ما د عبد صاحب رپورټونه لوستي دي موږ او تاسو ګورو زموږ استاد د ادبیات او د ژورنالیزم تقریبا غد سر خلق په افغان ادبی بهیر ته درته د تاسو وای په کې دا نور مشرانو د کوز وطن ډیر لوی لوی خلق پکې وو نو هغه لمړنی وختونه ګوره عامر صاحب ډیر خو وختونه می کداغه الناس دی او مجالسونه ثبت شوی وو او د اوسنی وخت ځوانانو لیدلی وو ورېدلی وو زما په نظر دا به ورته د یو پونتون په حیث تمام شوی وو د یو مکتب په حیث به ورته تمام شوی وو په اوس وخت کې خو یې تا خبره دی هر سړي په جب کې هغه شته دی سب امکانات شته دی زمونږ ملګري لټي کوي لټي هغه پخوانی مشران که ووایي چې یاره هغې وخت امکانات نه وو خو دا خبره یو څه منطقي کېدای شي خو اوس هېڅوک دا عذر نه شي وړاندې کوی چې یاره شی نه شته نو که یو وخت لس کاله دوله دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کشکې هغه وخت مونږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي وو ریکارډ کړي وو نو زه ورته دغه اوس د استاس لمای ته وایم چې دغه اوس سری وخت دی راځي چې دا مسایل ډیر مهم مهم باسونه کیږي دا د راتلونکي لپاره کرمنګ اوتا سې د خپل ټولنې ته نور هیڅ هم نشو وړاندې کولای دا غونډې چې موږ اوتا سې ذوق دي او د ذوق لمخې چېږي غږیږي دا به سبا یو لوی خدمت مې او یو لوی درس به مې زموږ ټولنې ته مو ته به ډیر راځي غنو خو هغه ته به ډیر لوی مسله یو ډیر ګټه به ترلاسه کړي یو ډیر کنورې سم نه دوا به خو به کوي
بالکل هم دغه سیدا او ډیر زیاته مننه یرغل سیب تاسو را سره اوسی او بیا هم خپل خبرونه ته ادامه ورکړه تنور دن کو تحصیل مشال رادیو ادبی او کلتوری خبرونه شپیلی او نجیب عامر موسم ملمد انور الحق یرغل خوږجب سوان شاعر یرغل سے د خبرونه په دې برخه کې یو شعر راته وای نو د اوریدونکو په پته مې خبرې بم کیږي خو مزمنس کې ودی ته تاسو شعرونه مړاندې کو
پسترګو یو غزل دی چې حق مې ادا کا او بیا وګړېګا مچ کې راکا او بیا وګړېګا د ژوند تر ټولو زبردست صحنه د ژوند تر ټولو زبردست صحنه جانان په خلا کا او بیا وګړېګا گلاس پخپل لاس ڈک کرا تھا گلاس پخپل لاس ڈک کرا تھا ماں پہ ہوا کا او بیا وہ گڑے گا او شپن مائی دا حل زڑ میں تنگ شو شپن مائی دا حل زڑ میں تنگ شو کوٹا رڑا کا او بیا وہ گڑے گا او دمے اول دی دا زڑ حال ہوا یا دمے اول دی دزړه حال وا یا ټول په جړا کا او بیا و غړېګا
ډېر
او کور کته نش شرمېږي ترېنا کور کته نش شرمېږي ترېنا يرغل تشا کا او بیا و غړېګا
وا وا يرغل
تشا کا او بیا و غړېګا
ډېر خسته شاعري يرغل سه ډېر مننه
زاش مننه
ما سره نورې پوښتنې شته ولګروستو کو خو زه به دا وريدونکو غو پوښتنې چې په فیسبوک باندې پریخي دی هغه تاسو ته وړاندې کوم تاسو ورته جواب ورکړئ یو ملګری په کده پوښتنه کړې دا وې د تخلص په اړه کې کلګ معلومات راکې يرغل تخلص مو ولې ځان ته غوړه کړې
نو دا چې پوښتنه راځي ما رېډي ملګری کوي زه لکه چې تو به عامر صاحب دغه د سکوهنه لوبم کوم کنه لکه شو غوندې و ما نو زما په نظر زما په اوایلو کې خو ځان ته چړې خپل تخلصونه ټاکی عادي هغه د کوشتوب ذوقی کنه دغه ذوق لمخي بیا زما مشر ورور دا تخلص ما ته ټاکلی و، ما غره ته وټاکه هغه مجله کې چې ما کومه برخه پر مخ بیوله، هلته ما ته بیخي یاد هم نه کړه، هلته زما له نوم سره دا تخلص وټاکه. نو سره له دې چې هلته هغې وخت کې ما سره مشوره هم نه وه شوې، او زه به فکر کوم د مشورې اومم نه کېدی شي، ما ښه مشوره نه وه ورکړې، خو اوس مې خوښ دی دا تخلص، یعنی اوس ترې راضي یم.
صحیح. یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیاره نه ده په کار، ځکه شعر ته د داد ور نه کوه، هغه تیار بوکسر هم دی.
نه دا خبره نشته، شاعر خو بس یو عاطفي انساني، او موږ چې دا برخه پر مخ بیا یا په کې کار کوو، نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري، ادبي ورزش کوي، نو زه فکر کوم ته به هم کوي، او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري ادبي ورزش کوي.
بالکل. او دا پښتنه چې مخکې د تخلص کړې و، دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل صاحب چې دی زما لکه د استاد غوندې دی، وایي ډېر څه مې ته زده کړې دي، وایي یو شعر دی، دغه شعر وایي زما ډېر خوښ دی چې یرغل بدرنګه دی ښایسته دی، یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما دې تبصرې نه کوي. ستاسو په دې شعر کې ځینې خبرې داسې په آزاده توګه ویل شوي، دا جرأت مو څنګه پیدا کړ؟ سیاره نه وه در سره؟
مننه خپلواک صاحب، ژوندی زمونږ ملګری دی، خوشحاله دی. بس بسونو کې کله کله سره کینو، مجالس کوو، بس خپل نظریات سره تبادله کوو، یو څه باغنه موږ زده کړي، خوشحاله دی. نو داسې ده چې زه تر ډیره پورې دغه زمونږ استاد ټولنه چې ده، د ځینو باجوراته لیکوالو نظریات او کتابونه چې موږ لوستي دي، دا جرأت ما ته راکړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید موږ ونه ګورو، جرأت باید وکړو. که نه خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدی شي زه ډېر خلک هغه کې که نه ونه شي کړی مثلا، هو کړي دي فیصله، او په کار ده چې وشي. زموږ ستاسو ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایل، مطلب دا دې موضوع نه که بېخي وځو، دلته زموږ شاعران ټوله ورځ لګیاي پښتنو ته لګیاي چې ننګیالي یې، توریالي یې، بریالي یې، او تاسې دا کړي، تاسې هغه کړي. هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي، داسې شعرونه یا مطالب اوري د غفلت په خوب ویده یي، نو هغوی وایي چې یاره موږ خو د دنیا زمري یو، بریالي یو، توریالي یو، بس واړوه نور هم واړوه، یو وخت په بل هم په بله واړوي پیتاوي ته، که نه نو ژوند رانه پاتې دی. ځینې مسایل باید هغه نه باید راوځو، هغه ویره باید نوره ونه لرو، که بغاوت یې خلک ګڼي او کار څه یې ګڼي، باید وی کړو، دا باید موږ او تاسې وکړو. که ډېر خلک یې نه کوي، نو یو نیم خو یې باید وکړي. مخکې به هم چا کړي چې اوس یې لږ لږ نور خلک هم کوي، نو که دغه لړۍ همداسې پسې وغځېږي، زما په نظر ډېر داسې پرواګیر باید ونه اوسو په ځینو مسایلو کې.
ځینې بوتان باید مات شي، ځینې خبرې باید وشي، او خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله، کیسه د شپې ولی ونی په سپین سبا کوله. او دا جرأتمند زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی، او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده، وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساسې چې دی ډیر شهرت درکړی دی ته؟
دا مزه چې دلته کله خپرونو ته کښېنم یا میلمه کېږم، ډېر شعرونه دي چې ما نه ملګري غواړي، که نه ټلیفون کوي هغه کوي، خو دغه کوم باید چې د خپلواک صاحب راته لیکلی دی، دا په نارنج ګل مشاعره چې دلته د هېواد په سطحه تقریبا تر ټولو لویه مشاعره ده، دې مشاعره کې ما ولوسته، نو تقریبا هلته خلکو ډېر خوښ کړ، ډېر دادې راکړو، بیا په رسنیو کې هم ډېر خپور شو. نو همدغه شعر و چې تقریبا تر ډېره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو، او د خلکو پام یې ځان ته راواړو، او که په ساده اصطلاح ووایم زه یې په خلکو پېژندم.
صحیح. نو تاسو ته ممکنه ای چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته؟
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي، دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي. امیر صاحب هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي، او لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي، او هغې ته ووایي چې لاړې نو کیسه ختمه شوه، هغې ته ووایي چې هر ځای دې ګیلې نه کوي، او خوب کې مې هم دا سی وا نه ورېدل او نشوم خوشحال چې پښتانه نور سړی شوی دي جګړې نه کوي. مور مې خبره نه ده، مور مې د دادا ته لګیا هلک خوشوي ژړاګانې اوس د شپې نه کوي. او یرغل بدرنګ دی، خسته دی، یرغل ټکی ټکی جنکی پوهې کړی په ما د تفسیرې نه کوي.
څومره خسته
مننه.
درنو ریدونکو شپیلی ادبی او کلتوری خبرونه اوري. انورالحق یرغل صاحب را سره دی پر واتس اپ او دا غوی او شعر ته وړاندې کوم. غوی وای: غواړم دومره محترم شم او خشم، غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر ښکلی سینه کې لکه زړه شم. پنجشنبه ده، مخامه ده سیبا زما، پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما، مزدوری را کیله با لگ ویدشم. لوی خدایا خی پریمانی روپه را که، لوی خدایا خی پریمانی روپه را که، او خاونده ده هماغی جلی زشم. زه دخمن زکا جوانده پریده ما بیرتا، چه ده مور ده جاری دو لامل یه نشم. ده حسه یو مظلومیت می دیر خوخیگی، ده حسه یو مظلومیت می دیر خوخیگی، خو ظالم و طبیع غوارم چه لیوشم. زه خو پیغلیم بنده بیم یرغلا، زه خو پیغلیم بنده بیم یرغلا، ته به څه کوې که بل چا ته واده شم. غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر ښکلي سینه کې لکه زړه شم. یرغل صاحب، په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځئ، نو د ځوانانو ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟
عامر صاحب، په افغانستان کې د شعر په برخه کې که درته ووایم، اوس مهال د غیمنګ همزورو ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته دي چې تمې ورته شته په راتلونکي کې به دوی پښتو ته او پښتنو ته ډېر سر ورکړي. په نثر کې هم دغه د موږ او تاسې ګورو که نه چې شته دی، خلک شته چې هیلې ورته شته، خو د شعر برخه وښنه ده او تر ډېره پورې په ادبي حلقو کې او ادبي ناسو پاسو کې استادان ډېر هغه کوي، په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډېر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي. خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه، هغه پرېږدی چې شعر ولیکي، او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدی چې نثر ولیکي. که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي، نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه په کار دی موږ هغه ته دوا کېږي دردونو ته. نو ښه خبره دا ده چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه وي، هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي.
بلکل. خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده، وایي په دې به د نثر بام ته خېږي. یعنې تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ؟
نه، مخالفت یې نه کوم، خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې چې نثر لیکل شوی تاکید پې شوی دی بیا هغسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي. هغه ځوانان لرو موږ چې هغوی ډېر ښه نثر لیکي، بیا شعر د سړي پام نه اړوي ځان ته. او ځینې ملګري لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي، زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي، ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل، که نه نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي، دا به ښایي.
صحیح. او یرغل صاحب، زمونږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي، زمونږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډیر توپیر لري، دا فرق ولې راغستا په خیال؟
زما په نظر هر دور خپل خلق لري، به هر څوک ذوقونه لري. مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي، کنه او اوسنۍ نړۍ چې دا موتا مخکې په باس وکړه، اوسنۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمره ده او ریکارډر دی. د اوسنۍ دور شاعران چې دي، دوی تر ډېره پورې ټولنې ته رسیږي، تر ډېره پورې اورېدل کېږي، تر ډېره پورې لوستل کېږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغو شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کېږي دې برخې ته، نو د هغوی په روان باندې ډېر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به چې له هغې شاعرانو سره دوی توپیر لري.
یو بل زموږ د ځوان لیکوالان چې دي، خو په نورو ژبو هم پوهېږي، خاص کر د ګاونډ په ژبو باندې، نو ښایي دم یو وجه خو کېدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستې، شعر یې لوستې دی، او بیا چې کله خپله قلم راخیستې دی، هغه نوي خیالونه یې راخیستې، نوې تجربې پکې تجربه کړې دي.
خو دا د نورو ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به مي هم یو مهمه برخه ده، او هغه د تصور ته وایي. بل ذوقونه سره فرق کوي، نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و، د اوسنۍ خلکو ذوقونه غوښتنې به نورې، په اصطلاح دغه غوښتنې هم سره فرق کوي عامر صاحب، که نه د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري، همداسې خورېږي په ټولنه کې تاثرات دي چې یو نه بللي بل نه بللي او همداسې عامېږي سره، نو تاثیر لري. د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستل هم شته، تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی، خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي، مثلا لنډې کیسې، ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي، د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي، د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره؟
د شعر ژباړه خو عامر صاحب په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي. دغه ژباړه چې ده، دا د نثر مې کنه هغه سې خوند پکې نه وي لکه څنګه چې په هغه اصل کې، که نه نو د نثر نو شعر چې زما په نظر راوژباړل شي، فکر کوم د نثر نه به بیا یو څه ډېر کمزوری وي. یعنی هغه سې خوند او هغه سې هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې په هغه اصلي کې تر ډېره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې بینی. او بل زمونږ په ټولنه کې خپل شاعران ډېر دي عامر صاحب، زخت ډېر شاعران دي، هغه نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې وه، کچا ویلي وو چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیږه ګورې شاعر ورباندې ناست دي. بیا به ممتاز لالا ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست دي، چې هغه زمونږ خپل په ټولنه کې شاعران او شاعري ډېره ده، فکر کوم داسې تر ډېره پورې هغه اړتیا په مورته نه پېښه شوې. یوه خبره زه بله کوم، زما په نظر ژباړونکو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې ښه ښه لیکوالان لرو شته دی، او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده. زه وایم زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي، زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینري ډېره به ښه شي چې د انجینرۍ ډېر مهم مهم کتابونه راوژباړي، یا مثلا زمونږ یو لیکوال په اصطلاح د زراعت برخه لوستي، مسلکی پوهېږي ور باندې هغې برخه کې د کتابونه. زمونږ دا برخه ډېره تشه ده، علمي برخه ډېره تشه ده، مسلکي برخه ډېره تشه ده. دا هېڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال دی زرات لوسته یو غدی لنډه کیسه راجباړي او غدی په اصطلاح ناول راجباړي کنه زویم په مغه خپل مسلک کې لري ارملګری کارو کې ډیر به خو کی او مسلکی سره چې ژباړه نم شي لیکوالم شي او غبی په خپل مسلک کې ژباړه ټولنه ته وړاندې کی نو دیاغو مسلک د برخي خوندانې ډېر په اسانۍ درې خزم کوي دوی کې مو ګټم ترې اسه
ګل خبره مو کړل او تاسو مخ کې دا خبره مو کړل يرغل سیب چې پښتانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیر خسته شاعری کوي نو چې دا دومره خسته شاعری کوي کدا نو رجبو ته وجبړل شي تاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې
زمونږ ډیر مهمه موضوع ده زمونږ ټولنه ډیر فقیر ډیر زپلې ډیر ورسته پاتې ټولنه ده زمونږ شاعران ډیر خخ اکسونه راخلی په خپل شاعرۍ کې زمونږ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کوي عامر صاحب معنا په تر ډیر خپويږي دا ډیر لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نور ژبو ته وژباړل شي د نور ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي ویل او دا هم داسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپریږي زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه او زمونږ د ادبیاتو ژبې لپاره به دا یو ډېر لوی کار وي
بالکل او يرغل صاحب د خبرونې رستي برخه ته نږدې شوی او تاسو نه یو شعر ممکنه ده چې بلم وورو د خبرونې په دې برخه کې
ولې نه په دواړو سترګو زبدر ته غزل وایم
ارشاد
عامر صاحب برخمن د خدای له فضل او کرم دی
واه
اننګی چې د ګلو پر رقم دی بارانونه خو په هغه خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی
واه
او مجبوریت پر پدر خود لعنت شه څه اصل خلق کمسلو ته ورخم دی پښتانه هزار وهلی دي د خزو چې خوراک د زناورو یا د بم دی او هلکان خو سادهګان دي چې حال وایي گنی دوی هم جنکو ته محترم دی
تیر
او کماین نه نو خوب دی ولې نشتا
او
پدانی مشک د سترګي ولې نم دی
تیر
او چې يرغل پکې ځان خسړې خودلو په دې پوشه چې محفل کې خولي هم دی
وا ډیر يرغل سره
ډیر مننه
لکه مشال رادیو ته وګورئ شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري يرغل سي وای زما یاران ما ته درونو پر رقم خواګه دي دا چاویل چې پردیسوي بعد چاورور نشي د رونو په شان یاران په افغانستان کې د روسي او تحولاتو لوجه مسافر شول په نورو هیوادونو کې واړه ولا هجرتونه وشول دا کار د پښتو ادب لپاره تاسې سمره زیانمن بولې يرغل سي
بالکل عامر صاحب زمنګ ډیر د القوم الگری سره خواره واره شو دلته چې وو ګټه دا و چې دوی دلته یو ځای وو په همدې برخو کې کار کاوه سره راټول وو او عملا لګیاو د ژبې او راتلونکو نسلونو لپاره په شریکه سره کار کاوه یو بل ته خپل مسائل او مطالب وړاندې کول او خوریدل به ساتل کېدل به آرشیفته کېدل به ملګری چې خواره واره شو زما په نظر په نور نړۍ کې د تر ډېره پورې امکان نه لري چې څنګه دلته لګیا وي ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه همدې مسؤلیت وو په اصطلاح هغه روزمره ژوند یې په همدې روانو کار یې کاوه ماشونه یې لرل نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړ د نورې نړۍ غوښتنې نورې دي هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شوه د نورې نړۍ ژوند ډېر بوخت ژوند دی ته هملته یې عامر صاحب تاته ښه پته ده نو زمونږ لویه ضایع همدا ده چې زمونږ ډېرې فرهنګي او ادبی سټی اوس د نورې نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي هلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادۍ د لاس کار کوي، څوک پوټلو کې اخته دي، څوک په یو شي، څوک په بل شي. د کالته د هغې نړۍ غوښتنه همدا ده، هلته که ته ډوډۍ پورې پیسې ګټې نو هلته بیا تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي، هلته به ته کار کوې. نو زما په نظر ډېره لویه ضایه ده، وکړه کله کله وخت پیدا کړي یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کړي، خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی، هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي یو څه وکړي، خپلو کورنیو سره وغږېږي، تماسونه وکړي. زما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو.
صحیح. نو یرغل صاحب، خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو راسره یې او د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسی. کور ودانې درته وایو، یو جهان مننه چې مینه مو وکړه، خو ډېره مو راسره وکړه. کور ودان،
خوشاله اوسه امیر صاحب، ډېره مننه، زم خوښ شوم.
کور مو ودان. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه چې د خبرونه ته غوږوي. ځان خیال ساتئ. ل خبرونه پرسته شیبو کې د سرفراز پواس کې د غزل ووري او لمدي سره په د خبرونه هم پای ته ورسی.
مشال مرکا
له مهم او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبه، بشری حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه.
یوازې د مشال ریډیو لاره.